د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې خپرې شي د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم اوریدلی شي. په روانه خبرونه کې مو تر خبرونو وروسته له لګېدلې تور سره سم د افغانستان د ښاري پراختیا په وزارت کې د اداري فساد د یوې لوی دوسیې له څېړلو خبرو. خبرونه جانقه الکوزی اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس د شانګهای سازمان په مرکزی غونډه کې ګډون کوي. د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ دوه کلي وسلوالو طالبانو نیولي او په پاکستان کې درې تنه بلوڅ بلتون غوښتونکي اعدام شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن ومنله چې د جون میاشتې په 9 او 10 بعد د روسیې په اولفا ښار کې د شانګهای همکارۍ سازمان مرکزی غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پاسیفیک همکارۍ څانګې رئیس بختیار حکیموف نن وویل افغانستان د روسیې بلنې ته سمدستي ځواب ووایي او په دې غونډه کې به ګډون وکړي. حکیموف زیاته کړه د افغانستان جمهور رئیس تر ټولو لومړنی مشر دی چې د شانګهای همکارۍ سازمان کې خپل ګډون تایید کړ. قزاقستان، چین، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای همکاري سازمان غړي دي. افغانستان، هند، ایران، منګولیا او پاکستان پکې د ناظرینو په توګه ګډون کوي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د سانچارک ولسوالۍ د اوقاف درې او زمچي درې کلي تېره ورځ وسلوالو طالبانو نیولي. د سرپل امنیت قمندان نور حبیب ګلبهاري ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د سانچارک ولسوالۍ دا کلي وسلوالو نیولي دي او وایي په جګړه کې شپږ تنه وسلوال طالبان او یو سیمه ییز پاڅونوال وژل شوي. د معلوماتو له مخې په دې جګړو کې شپږ تنه وسلوال طالبان او د سیمه ییزو پاڅونوالو یو تن وژل شوی او یو بل کس ټپي دی. وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پاڅون کوونکو شپږ کسان اسیران کړي. د سرپل امنیت قمندان زیاته کړه د شپږو تنو اسیرانو د خلاصون هڅې روانې دي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي دا مهال افغان ځواکونه د اوقاف درې په 1.5 کیلومتر کې ځای په ځای شوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ښار جوړونې د شپږو چارواکو دندې د مالی فساد په تور تعلیق کړې دي. د جمهور رئیس د مرستال ویان دفتر په دې اړه یو اعلامیه کې ویلي لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې چې د دې کسانو د کارونو او پر دوی باندې د مالی فساد د لګول شوو تورونو په اړه څېړنې وکړي او له هېواده یې ممنول خروج اعلان کړي. د مرکز د ښار جوړونې رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکانو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د پلان رئیس ګلرحیم زیارمل، د اپارتمانونو د انسجام مالی مسؤول سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د انسجام رئیس محمد امین قانی د هغو شپږو کسانو په لیست کې دي چې دندې د جمهور رئیس په حکم تعلیق شوي دي. راپورونه وایي وسلوالو کسانو تېره شپه د کابل د حساب سیمه کې یو پخوانی جهادي قمندان په ډزو وواژه. پخوانی جهادي قمندان مولوي سید مقبول هغه مهال ووژل شو چې له مسجد نه کور ته روان و. د پولیسو د 119 څانګې رئیس جنرال همایون عینی وایي حمله کوونکي په یو سپین رنګي کرولا موټر کې تښتېدلي. پولیسو د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې او کومې ډلې تر اوسه د قتل مسؤلیت نه دی منلی. د خیبر پختونخوا ایالت امنیتي چارواکي وایي د څلورو افغانانو په ګډون یې له لسو زیات مشکوک کسان د پنجشنبه پورز نیولي. پاکستاني رسنیو د پېښور ښار د پولیسو په حواله لیکلي پولیسو د ښار په بېلابېلو برخو کې د پاکونې عملیات پیل کړي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانډ وویل دا څلور تنه افغانان د پېښور په تاکال سیمه کې نیول شوي او قانوني اسناد یې نه درلودل. په تېر یوې اونۍ کې شاوخوا 20 تنه افغانان په پېښور کې نیول شوي دي. او یو جرمن تبه چې 45 ورځې مخکې په قندز ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا یرغمل شوی و نن خوشی شو. د قندز ولایت پولیسو نن دا خبر تایید کړ او ویل د جرمن د جرمني پراختی مؤسسې ته کار کاوه او هغه مهال تختول شوی و چې په ټاکسي موټر کې له قندز نه بلخ ته سفر کاوه. زمون غغله ازادي راديو اوري په پاکستان کې درې تنه بلتون غوښتونکي بلوچستان چې په 1990 کال کې د وی الوتکه د تختونې په حادثه محکوم شوی او اعدام شول. د کسانو هغه مهال غوښتل اسلام آباد مجبور کړي چې په بلوچستان کې ارتمی ازمیختونه کړي. دا دوه کسان شهسوار بلوچ او صابر بلوچ په حیدرآباد کې او دریم کس شبیر رند په کراچۍ ښار کې اعدام شول. د بخښنې نړیوال سازمان د دې اعدامونو پر ضد اعتراض کړی او وایي په پاکستان کې دا وروستي اعدامونه د سیاسي مخالفانو د چپولو او د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د پلمې پیدا کولو په مقصد ترسره شوي. امنستي انټرنیشنل وایي د پاکستان حکومت د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې یعنې په اعدامونو باندې د بندیز د لرې کېدو راهیسې تر اوسه 140 کسان اعدام کړي. په دغو دریو تنو بلوڅانو تور لګول شوی و چې د اسلام آباد لخوا د اټومي ازمیښت څخه څلور ورځې مخکې په ګواډر کې د یوې الوتکې پیلوټ مجبور کړی و چې الوتکه هند ته والوزوي. پیلوټ الوتکه په حیدرآباد کې ښکته کړې وه او پاکستاني کمانډو ځواکونو دا کسان بې وسلې کړي او نیولي وه. د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د دې هیواد په شمال ختیځ کې د ادلیب ولایت وروستی ښار نیولی. د جیش الفتح په نوم دې ائتلاف ویلي چې پرون یې د ښار څو دفاعي سنګرونه نیولي. د النصره جبهه چې په سوریه کې د القاعده شبکې څانګه ده د دې ائتلاف مهمه متحده ډله ګڼل کیږي. او تیره شپه په بغداد کې دوو عصري هوټلونو ته نږدې بمي چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. دا چاودنې چې ویل کیږي تنظیم شوې حملې وې غږونه یې په ټول بغداد کې واورېدل شول. روغتیایي چارواکي وایي په دې چاودنو کې 128 کسان ټپیان شوي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی، خو د اسلامي دولت ډله د عراق په مرکز بغداد او نورو سیمو کې په شیعهګانو حملې کوي. د دې ډلې وسلوال د بغداد په 1.5 کیلومترۍ کې له عراقي ځواکونو سره جګړو کې ښکېل دي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:05 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر غنی له امر سره سم لوی څارنوالي یو پلاوی وټاکه څو د شاري پراختیا د وزارت په اداري فساد د شپږو تورنو چارواکو قضیه وڅېړي.
هیئت توضیح شد هدایت داده شد که موضوعات تحقیق بکنه.
تشدد او افراطگری
وړاندې به په خپرونه کې دا هم واوري.
هغه کورنۍ ته چې خپل پیسې نه دي ورکړي دي، د پولیس سره د مطبوعات سره به موږ د دوی د کړو ستاسو او د دوی د سیرې به ښکاره کړو چې دا څوک دي او ولې خپل پیسې نه تحویلوي.
له تخنیکي ستونزې بخښنه غواړم. دا د افغانستان د برېښنا د ریاست د ویان څرګندونې وی چې په کابل کې یو شمېر هغو کسانو ته خبرداری ورکړ چې هغوی خپل بلونه نه دي تحویل کړي او هغوی ته وویل که چېرته دوی بیا هم په دې ټینګار وکړي کېدای شي چې په یوه اونۍ کې دوی د هغوی کورونو ته له پولیسو سره ورشي او مطبوعات هم له دې موضوع خبر کړي. په روانه خپرونه کې په سیمه ییزو موضوعاتو کې د ایران د حکومت د یوې مخالفې ډلې له دې توره تاسو خبر وو چې پر تهران یې پورې کړی دی چې له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د ترلاسه کولو په خاطر نږدې روابط پالي. د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي اس ایم اسونه خپرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د شاري پراختیا د وزارت له دندو څخه د لرې کړی شویو شپږو چارواکو دوسیې څېړي. د لوی څارنوالي سرپرست نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل د شپږو تورنو د دوسیې څېړلو ته یو پلاوی ټاکل شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس د شاري پراختیا د وزارت د شپږو رئیسانو دندې د اداري فساد په تور ځنډولې دي. کارپوهان د اداري فساد پر وړاندې د حکومت غوڅ اقدام ګټور ګڼي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د ښاري پراختیا د وزارت شپږ لوړپوړي چارواکي چې په اداري فساد تورن شوي ممنوع الخروج اعلان شوي دي. د دې ادارې سرپرست وایي یو پلاوی ټاکل شوی چې د تورنو کسانو د قضیې څرنګوالی په غور سره وڅېړي. د افغانستان جمهور رئیس د پنجشنبې په ورځ ناوخته د ښاري پراختیا د وزارت د شپږو لوړپوړو چارواکو دندې ځنډولې دي. د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو قضیه به په غور سره وڅېړل شي.
هیئت توضیح شد هدایت داده شد که موضوعات تحقیق بکنه.
د موبایل پلاوی وګمارل شو او لارښوونه ورته وشوه چې موضوعګانې وڅېړي. د دې شپږو کسانو دندې تر هغې ځنډېدلې او ممنوع الخروج اعلان شوي چې څېړنې بشپړې شي. د شنبې په ورځ به څېړل پیل او موضوعګانې به د قانون د حکم سره سمې ارزیابي شي. که د الزام دلایل موجود وسی د قانون د حکم سره سم تصمیم نیول کیږي.
قانون تصمیم گرفتنش
په دې اړه د جمهوري ریاست په خبره پاڼه کې لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې چې د دې کسانو کارونه د په دقت سره وڅېړي او ممنوع الخروج د اعلان شي. له دندو څخه لرې کړای شوي کسان د مرکزي ښار جوړونې رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکانو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د پنځمو مکرویانو د پروژې رئیس ګل رحیم زیارمل، د اپارتمانونو د مالی دفتر رئیس سید امان الله سعادت او د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مسؤول محمد امین قانې دي. د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې اداري فساد د افغانستان حیثیت ته په نړیواله سطح زیان رسولی او د ملي یووالي حکومت به پر وړاندې مبارزه جاری وساتي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې یو شمیر غربي هیوادونو او ځینو کورنیو بنسټونو د افغانستان تیر حکومت د اداري فساد پر ضد په کمزورې مبارزې تورن کړی و. راپورونه وایي په هیواد کې اداري فساد د نوي حکومت د چارو پر وړاندې پر یوې ستونزې اوښتی، او دا هم ویل کیږي چې په وروستیو شاوخوا لسو کلونو کې د حکومت یو شمیر لوړپوړي دولتي چارواکي هم په فساد کې ښکیل دي. راپورونه دا هم وایي چې د حکومت مربوطو ارګانونو یې د نومونو له افشا کولو ډډه کړې ده. په عین وخت کې کارپوهان په هیواد کې د اداري فساد پر ضد د جمهور رئیس تازه اقدام چې په نتیجه کې د ښاري پراختیا د وزارت د شپږو مهمو چارواکو دندې ځنډیدلې د خلکو او هیواد په ګټه ګڼي. د حقوقي چارو پوه حسن حقیار آزادي راډیو ته وویل چې دا اقدام به د فساد پر وړاندې د معافیت د دود مخه ونیسي.
د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غني دا اقدام او نیک اقدام د فساد په مخنیوي کې رغنده نقش ترسره کوي. شي پرونۍ پېښه چې د څو کسه د سفر نه منع کړي دي او د هغوی د نیونې امر صدر کړی دی، د همدې برخې یوه کړۍ ده. زه فکر کوم چې که حکومت همداسې جدي وي نو د فساد پر وړاندې مبارزه جدي کېږي او د فساد مخه ته ډېر هدفه نیول کېږي.
راپورونه دا هم وایي چې په تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د میلیاردونو ډالرو فساد شوی دی. کارپوهان دا هم وایي چې د اداري فساد پر ضد مبارزې یوازینۍ لار له دندو ګوښه کول او بندي کول نه دي، بلکې حکومت ته پکار ده چې د اداري فساد ورکولو ته ذهنیتونه وروزي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو روانه خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب سټ کې اوریدلی شئ. ځوانان څنګه کولی شي چې د افراط مخه ونیسي، دوی څنګه د تشدد مخه نیولی شي او د عدم تشدد لار خپلولی شي، دا موضوع په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې وڅېړل شوه. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د اړیکو یا ټی ایل او دفتر مسؤلین وایي په تیر کې دوی د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د ځوانانو په اړه سروې ترسره کړې. دغې څېړنې ښودلې وه چې زیات شمیر ځوانانو تشدد او افراطګرۍ ته مخه کړې ده او ډیری ځوانان د روانو جنګونو ښکار شوي دي. د اړیکو دفتر وایي همدې ستونزو ته د حل پیدا کېدو په موخه دوی د پنجشنبې په ورځ په ننګرهار کې د ځوانانو یو ورځنی ورکشاپ ترسره کړ چې پکې د هیواد د نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا څخه هم په لسګونو ځوانانو برخه اخیستې وه. د دې پروګرام مسؤل محمد نبی تدبیر وویل چې دوی د ځوانانو ترمنځ دیالوګ زمینه برابره کړې ده چې په ګروپي ډول له تشدد او افراطګرۍ څخه د ځوانانو په لری ساتلو بحث وکړي او ځوانان څنګه کولای شي چې د عدم تشدد لاره غوره کړي.
په دې خاطر د اړیکو دفتر خو بلله چې د ځوانانو ترمنځ د تشدد او افراطګرۍ د راکمولو یوه غونډه جوړه کړي چې دوی خپل منځونو کې بحثونه وکړي چې ګټه په څه کې ده، زموږ دین او دود موږ ته څه حکم کوي چې خپل هدف ته د تشدد او افراطګرۍ د لارې نه ورسیږو یا د عدم تشدد فلسفه غوره کړو. په دې خاطر موږ دلته د هرات، مزار، خوست، پښتون خوا او ننګرهار ځوانان راټول کړي. ټول دوه اویا تنه ځوانان دی، په دې باندې سره خبرې وکړي.
دی وایي د دغو ځوانانو نظرونه به دوی هغو ادارو سره شریک کړي چې د ځوانانو د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي. دارنګه د دې ورکشاپ ګډونوال هم د ځوانانو لپاره د دغه نوي حرکت پیل ګټور بولي او په خبره دوی به هڅه وکړي چې ځوانانو ته عامه پوهاوی ورکړي او د عدم تشدد لاره غوره کړي.
هغه طرفونه چې جګړه خوښوي په جګړه کې ګټوي، هغوی بله لار نه لري تر څو چې ځوان انتخاب نه کړي. که هغه د جګړې لومړی خط ته ځي، که هغه ماشه چلوي، که هغه ځانمرګی برید کوي، که هغه سکوي، نو دغه لوری ځوان دی. خو دا هم هیرول نه دي پکار چې د سمون په ټولنه کې د مثبت بدلون د راوستو دپاره د عدم تشدد دغه هیرې شوې فلسفې د بیرته ژوندي کېدو دپاره هم بیا له ټولو نه لوړ اسباب بیا هم ځوان دی
که چې دی ځوانان هغه بېسواده ځوانان چې دي که نه چې دی بېروزګاره دي هغه ډېر ښکار کېږي دښمن ښکار کېږي چې هغه دوی جنګ ته سوکوي دیو خلکو ته زما دا پیغام ده که نه چې دوی راشي سوله وکړي او نور دا وطن د دې بدبختیو نه څه خلاص کړي ځوانان پرېږدي چې خپل زده کړي کړي او خپل روان نسل ته خدمت وکړي
د کتونکو په آن اوس مهال په افغانستان کې ټولې جنګي ډلې د ځوانانو له ګرمو احساساتو څخه ګټه اخلي چې د دوی په خبره د ځوانانو بیکاري له تعلیم څخه د ځوانانو لرې ساتل د دې لامل شوي چې ځوانان د همدې جنګي ډلو د ګټو ښکار شي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د سهار له ودما شام ته روپوري بیا ازادي رادیو په منځني سفر بولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام لرو په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شي پیغامونه خبرو البته په روانه خبرونه کې ازادي رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه تر دونی مو په جو مخته هم خبرو د افغانستان د برښنا شرکت وای په تیرو سباندې لسو ورځو کې د برښنا د لګښت له پوروړو وزارتونو او نورو دولتي ارګانونو څخه شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ ترلاسه کړې دي د برښنا شرکت ټولو هغو دولتي ادارو او افرادو ته چې د برښنا د لګښت له امله پوروړي وو لسو ورځو وخت ورکړی لوی څارنوالي وای په دې برخه کې به د برښنا د شرکت د غوښتنې سره سم همکاري وکړي او هغه ارګانونه او افراد چې د برښنا د لګښت پورونه نه ورکوي له هغوی سره به قانوني چلند وشي خان محمد سین لکابل راپور لري
د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې د روانې اونۍ په سر کې به د پولیسو او رسنیو سره یو ځای د هغو افرادو او اشخاصو د کورونو مخې ته ورشي چې د برښنا د لګښت پورونه پرې پاتې دي دا شرکت وایي له دې اقدام سره به هغه کسان افشا شي چې په وروستیو کلونو کې د برښنا د لګښت پیسې نه دي ورکړي د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدی په دې اړه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې لس ورځو کې چې موږ وخت ورکړی و دا ډېر مثبت تاثیرات یې درلودل هغه وګړي او هغه کورنۍ چې زموږ پیسې نه تحویلوي موږ په خپل هغه خبره ولاړه سو او موږ به روان ونۍ په سر کې به موږ هغه کورنۍ ته چې خپل پیسې نه دي ورکړي دي د پولیسو سره د مطبوعات سره به موږ د دوی د کړو شو او د دوی د څېرې به ښکاره کړو چې دا څوک دي او ولې خپل پیسې نه تحویلوي
د افغانستان د برښنا شرکت سباندې دوه اونۍ مخکې هغو وزارتونو دولتي ادارو او افرادو ته چې د برښنا د لګښت له امله پوروړي وو لس ورځې وخت ورکړی و د افغانستان د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې له تیر لمریز کال راهیسې تر اوسه یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې 70 میلیونه او افراد او اشخاص شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ د برښنا د لګښت له امله پوروړي دي د برښنا شرکت مسؤلینو ویلي چې پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته بیا بیا مکتوبونه استولي او تاکید یې پرې کړی چې د دې شرکت پورونه دې ورکړي خو هغوی پر وړاندې بې پروایي ښودلې ده د دغه شرکت د معلوماتو له مخې په پوروړو دولتي ادارو کې د عامې روغتیا پوهنې لوړو زده کړو کورنیو چارو مخابراتو اطلاعاتو او فرهنګ قانون او پټرولیم د کار او ټولنیزو چارو او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه او سکم لس نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي سره له دې چې د برښنا شرکت د پوروړو افرادو نومونه افشا کړي نه دي خو ځینو رسنۍ ویلي چې د برښنا د شرکت په پوروړو کې یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي هم شامل دي د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي چې دوی حاضر دي د برښنا شرکت د غوښتنې سره سم دوی ته د پورونو د سپارلو په برخه کې قانوني اقدام وکړي د لوی څارنوالۍ مرستیال نور جلال ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې له قانون څخه سرغړونه وکړي او مربوطه ارګان هغوی معرفي کړي موږ د قانون د حکم سره سم اقدام کوو موږ د قانون په چوکاټ کې د برښنا له شرکت سره همکارۍ ته چمتو یو
د برښنا شرکت وایي هیواد ته اوس مهال برښنا له شمالي ګاونډیو هیوادونو څخه واردېږي او که لګښتونه یې ادا نشي د شرکت پر چارو به ناوړه اغېز وشي کارپوهان وایي له افغانستان سره په تیرو څه باندې 1400 کلونو کې د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه خو حکومت ونه توانید چې د برښنا په برخه کې یو بنیادي کار ترسره کړي د برښنا شرکت وایي په هیواد کې دننه د برښنا تولیدول وخت او ډېره بودیجه غواړي خو له دې سره سره دوی هڅې کوي چې په هیواد کې د برېښنا نوي بندونه جوړ او پخانی ورغوي.
لوی سارنولی او برېښنا شرکت په کابل کې هغو ادارو او افرادو ته خبرداری ورکړی دی چې د راتلونکي اونۍ تر پایه که چېرته خپل زاړه بیلونه تحویل نه کړي له دوی سره به قانوني چلند وشي. د برېښنا په اړه د افغانستان په ختیځ کې یوه ستونزه راخلو. د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلان په پوهنتون کې د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. محصلان وایي ګرمي ده او د برق نشتون دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه له اسدآباده د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین وایي د ګرمۍ موسم پیل شوی په ټولګیو کې یې شمیر زیات او د برېښنا د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نوم مې جهانزیب دی او د اقتصاد پوهنځي د دویم صنف محصل یم. په پوهنتون کې بیخي برق نشته، یو ساعت نیم د جنریټر چالانه یا غم بس نور دغه دی. زموږ اوس په صنف کې 138 نفر او اول دا صنف تنګ دی، موږ پکې ځای ګنو، چوکۍ نشته، په لاندې په ځمکه ناست دي، په فرش باندې دغه دی، د برق نشته، دی پکې نشته، بس همداسې ناست دي او ګرمي ده.
نن مې محمد ادریس برق خو تر دې پورې ستونزه چې موږ خپله جنریټر اخیستی ده، بیا د تیلو په باره کې مشکل و، هغه تیل نه موږ ورته څلور ریاست نه اوس هم په خپله اخیستی دي. برق خو بیخي زیات مشکل ده، کله چې د پراجکټور درسي نو هغه برق په وجه موږ هغه نه شو کولی.
دوی وایي 15 کاله پوره شو بیلابیلو چارواکو ورسره ګڼې ژمنې وکړې چې پوهنتون ته به یې د برق اسانتیاوې برابرې کړي، خو د نورو ژمنو په څیر د برق ژمنه هم په کاغذ او ژبو پاتې شوه. محصلین له افغان حکومت او مرستندویه ټولنو غواړي چې پوهنتون ته د برېښنا په رسولو کې دوی سره پوره همکاري وکړي.
غوښتنه مو دغه ده چې اول باید د پوهنتون ته برق راشي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد ازادي راډیو ته وویل دوی د برېښنا د نشتوالي ستونزه له ولایته نیولې تر وزارتونو رسولې، خو تر اوسه نه ده حل شوي.
دا مشکل چې کوم دی هغه د برق نشتوالی دی. جنرټول چارانو او هغې د تیلو مصارف راځي چې پوهنتون د تخصیص د کمبود یا نشتوالي یا د کسر په وجه باندې په دې قادر نه دی چې جنرټول چالان کړي. بیا هم پیشنهادات مې وکړل چې خیر هم دغه برق تاسو انتقال کړي چې حقوق ثابت شي. نو محصلینو او دوستانو ته به پته ولګېږي چې برق شته خو ضعیف په دې کار نه. دا خو د برق د ریاست مکلفیت و چې دا کار یې تکمیل کړی، متاسفانه هغه هم تکمیل شو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د برېښنا فابریکه جوړه شوې چې هغه وختي 950 کیلو واټه برق تولیدولو، چې نږدې کورونو د سالار باغ د نجارۍ فابریکې او دولتي دفترونو ته یې برېښنا ورکوله، خو اوس یې د تولید اندازه 300 کیلو واټو ته راټیټه شوې چې یوازې پرې دولتي دفترونه او په نوبت یو شمېر کورونه روښانه دي او نور ټول خلک ترې بې برخې دي او د ګرمۍ په موسم کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00000 2 3 4 5 او یا هم 00000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینځه.
په نړیوالو موضوعاتو کې تاوده موضوع دا ده چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره سبا د ایران د اټومي لانجې په اړه په اروپا کې خبرې وکړي. البته په ورته وخت کې د ایران د حکومت یو مخالفه سیاسي ډله چې له هېواده بهر فعالیت کوي تور پورې کوي چې تهران له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د جوړېدو په مسله کې نږدې همکاري کوي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل خپرو او په روانه خپرونه کې تر 2:30 بجو مخته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو. خو اوس به د افغانستان په اړه یو بله مسله راواخلو. په افغانستان کې یو شمېر زده کوونکي په شخصي کورسونو کې د ناسم چاپیریال، د تدریس ټیټ کیفیت او د فیسونو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي د پوهنې وزارت د نه څارنې له امله دا وضعیت رامنځته شوی او دا ستونزه د هر کال په تیرېدو ډېره شوې ده. د شخصي کورسونو یو شمېر مالکان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبرې ردوي او وایي د پوهنې وزارت یې له کورسونو څخه منظمه څارنه کوي. یوسف خان صدران په دې اړه له کابل راپور لري.
د شخصي کورسونو یو شمیر زده کوونکي د ناسم او خوندي چاپیریال د نه موجودیت د تدریس له ټیټ کیفیت او د زده کړو د دغو خصوصي مرکزونو د مالکانو لخوا د غیر قانوني پیسو له اخیستلو شکایت کوي او وایي چې حکومت باید دې برخې ته پاملرنه وکړي. له دې زده کوونکو یو شمیر یې ازادي راډیو ته وویل دوی د لا ښو زده کړو لپاره شخصي کورسونو ته مخه کوي، خو د دې کورسونو ډیری مالکان د ښه تدریس نه بلکې د پیسو راټولولو په لټه کې وي. د شبنم په نوم یوه زده کوونکي وایي چې په کورس کې مسؤلین ورڅخه په بیلابیلو بانو پیسې اخلي او ډیر ځلې په ناحقه وخت ضای کوي.
کله چې موږ ته د فراغت سند راکول کېږي له موږ څخه د پیسو غوښتنه کېږي. مسؤولان له موږه شیرني هم غواړي. ما انګلیسي په شپږو میاشتو کې خلاصه کړه، اوس چې فارغه یم پیسې غواړي چې سند واخلم.
واسي دا ستونزې نه بلکې یو شمېر نور نجونې زده کوونکي په خصوصي کورسونو کې د ناسم چاپیریال څخه شکایت کوي او وایي چې د نورو زده کوونکو او کله ناکله آن د استادانو له لورې ځورول کېږي. دوی وایي د ټولګیوالو په پرتله د استادانو رویه له دوی سره متفاوته او ډېر کله نادرسته وي چې د دوی د زده کړو په اراده بدې اغېزې کوي. د سیما په نوم بل زده کوونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزې چې موږ یې په کورس کې لرو ډېرې دي. یوه دا چې ډېر شاګردان ستا دلته د زده کړو لپاره نه راځي، دوی د ازارولو لپاره راځي. موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره کورس ته ځو خو هلته هم درس
نشته. دا زده کوونکي د دې ستونزو ډېره پړه د پوهنې وزارت په چارواکو اچوي او ټینګار کوي چې د وزارت له لورې په کورسونو جدي څارنه نشته. د دیارلسو کلونو را په دې خوا په کابل او د افغانستان په نورو ډېرو ولایتونو کې د بهرنیو ژبو، کمپیوټر او د کانکور د تیارۍ لپاره ګڼ شمېر کورسونه فعال شوي او ویل کېږي چې د قانوني کورسونو تر څنګ یو شمېر په غیر قانوني ډول هم فعالیت کوي. د زده کوونکو د دې شکایتونو د سپیناوي لپاره مو د کابل په لرو پرتو سیمو کې څو کورسونو ته سر ورښکاره کړ چې د چاپیریال او درسي طریقو وضعیت یې له نږدې وګورو. د انلس په نوم د یو کورس مسؤول ضیاءالله ازادي راډیو ته وویل د شاګردانو لپاره ټول هغه څه عملي کېږي چې دوی یې اعلانوي او د کورس دننه زده کوونکي هم خوندي چاپیریال لري.
یوازنۍ موضوع چې دلته ورباندې پاملرنه کېږي ښځینه طبقو ته د مسؤلیت ټینګولو موضوع ده. په همدې دلیل چې مزاحمت ونه شي اوس د نجونو او هلکانو بېلابېل ټولګي جوړ شوي او د دوی فضا ارامه ده.
که څه هم د افغانستان د پوهنې وزارت آن په کابل کې د شخصي کورسونو د تحقیق شمیر په اړه معلومات نه لري، خو ټینګار کوي چې له ټولو کورسونو څخه په منظم ډول د څار بهیر روان دی. د نوموړي وزارت ویان کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل د غیر قانوني کورسونو په اړه هم دې وزارت اقدامات کړي او د غیر قانوني فعالیت اجازه چاته نه ورکوي.
هر کورس چې زموږ په وزارت کې رجستر نه وي فعالیت یې غیر قانوني ده. موږ هر کال په سلګونو دا ډول کورسونه بندوو. موږ د زده کړو له درقي او چاپیریال څخه جدي کتنې لرو.
زده کوونکي او کورنۍ د خصوصي کورسونو فعالیت سم کار ګڼي، خو وایي چې د خدمتونو له څارنګوالي باید څارنه وشي او یوازې هغو کورسونو ته د فعالیت جواز ورکړل شي چې معیار او په اصولو برابر وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولی دي.
قاری محمد مدنی له نورستان نه لیکي، ولسمشر اجرایی رئیس ته پکار دی چې د اشخاصو د ټاکنو پر سر اختلافات ختم کړي او په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره جدي او عملي کار وکړي. موسی خیل له غزنی لیکي، د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو او ملي اردو ترمنځ همکاري نشته، نو کېدای شي چې محلي پولیس ځینې سیمې چې په لاس کې دي له لاسه ورکړي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو څخه لیکي، زموږ په ولسوالۍ کې 2G انټرنیټ کمزوری دی، پکار ده چې 3G انټرنیټ خدمات وړاندې شي. عبدالقدیر قدیر له زابله لیکلی دی، حکومت باید د پاتې ولایتونو والیان ژر تر ژره معرفي کړي. عبدالواسع هلمندوال لیکي، حکومت د ګرمسیر ولسوالۍ ته مسلکي استادان راوستوي. مولوی اسماعیل کندهار لیکي، زه له ولسمشره مننه کوم چې کندهار ته یې تکړه والی راستولی. محمد عارف وفا لیکي، په هلمند کې د ناامنیو یو علت د امنیتي چارواکو ترمنځ نه هماهنګي ده. علی محمد له اوروزګانه لیکي، د دهراود ولسوالۍ تقریبا د ټولو کلیو لارې له دوو اونیو راهیسې بندې دي او خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. عبدالرحمن له اوروزګانه لیکلی دی، په اوروزګان کې لکه څرنګه چې رسنۍ تبلیغات کوي هغسې امنیت خراب نه دی.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو سمس اتلس شمیرې ته واستوئ. د یو سمس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتلس شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پژنې په ټول افغانستان کې خبریږي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، زابل، پل عالم، اوبخشی کلات، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د ښاري پراختیا د وزارت شپږ لوړ پوړي چارواکي چې په اداري فساد تورن شوي ممنوع الخروج اعلان شوي. د دې ادارې سرپرست وایي دې کسانو د تورونو د څېړنې په مقصد یو هیئت ټاکل شوی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د پنجشنبې په ورځ ناوخته د ښاري پراختیا د وزارت د شپږو لوړ پوړو چارواکو دندې تعلیق کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني نن ومنله چې د جون میاشتې په 9 او 10 به د روسیې په اولفا ښار کې د شانګهای همکاري سازمان مشري غونډه کې ګډون وکړي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د سانچارک ولسوالۍ د اوقاف دري او زمچي دري کلي تېره ورځ وسلوالو طالبانو نیولي. راپورونه وایي وسلوالو کسانو تېره شپه د کابل د سبس کې یو پخوانی جهادي قومندان په ډزو وژه. پخوانی جهادي قومندان مولوي سید مقبول هغه مهال ووژل شو چې له مسجد نه کور ته روان و. د خیبر پختونخوا ایالت امنیتي چارواکي وایي د څلورو افغانانو په ګډون یې له 10 زیات مشکوک کسان د پنجشنبې په ورځ نیولي. یو جرمن تابه چې 45 ورځې مخکې په قندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا یرغمل شوی و نن خوشې شو. پاکستان کې درې تنه بلتون غوښتونکي بلوڅان چې په 1998 کال کې د یوې الوتکې د تښتونې په هڅې محکوم شوي و اعدام شول. تېره شپه په بغداد کې د دوو عصري هوټلونو ته نږدې بمي چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون د دې هېواد په شمال ختیځ کې د ادلیب ولایت وروستی خط نیولی. او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو یو مشر ژمنه وکړه چې د هېواد په ختیځ کې به هغه ښارونه بیرته تر واک لاندې کړي چې دا مهال د حکومت پلوو چارواکو په واک کې دي.
د ایران د حکومت یو مخالفه سیاسي ډله چې له هېواده بهر فعالیت کوي تور پوري کوي چې تهران له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د جوړولو په مسله کې نشتی همکاري کوي. په همدې حال کې د ایران د اټومي پروګرام د سولې سال په هدف د دې هېواد او د نړۍ د شپږو پیاوړو هېوادو ترمنځ خبري دوام لري. رضوان مراد راپور لري.
د ایران د ملي مقاومت د شورا په نامه سیاسي ډله چې په بهر کې فعالیت کوي پر تهران تور لګوي چې د دې هېواد او شمالي کوریا متخصصانو د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره منظمې کتنې کړې دي او دواړو هېوادونو د اټومي وسلو د جوړولو په اړه له یو بل سره نږدې همکاري کړې ده. د ایران د حکومت د سیاسي مخالفې ډلې د حکومتي سرچینو په حواله ویلي چې تهران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو او اټومي سرکو د جوړولو په برخه کې له شمالي کوریا سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړی دی. د دې ډلې په رپورټ کې راغلي چې د شمالي کوریا متخصصانو په 13 اپریل میاشت کې تهران ته سفر کړی او د 2015 کال له پیل راهیسې د شمالي کوریا مقاماتو درې ځله له ایران څخه کتنه کړې ده. د ایران د ملي مقاومت د شورا د رپورټ پر اساس محسن فقیرزاده چې د ایران مخکخ اټومي ساینس پوه دی په 2014 کال کې هغه مهال چې شمالي کوریا خپله درېمه اټومي ازموینه کوله په دې هېواد کې و. دا رپورټ په داسې وخت کې خپریږي چې د تهران د اټومي پروګرام د سوله ییز حل لپاره د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې دوام لري او دواړه خواوې هڅه کوي چې د جون تر 1.5 پورې نهایي موافقې ته ورسیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وین جیف رات کې د ایران د ملي مقاومت د شورا د رپورټ په اړه ویلي واشنگتن دا رپورټ څېړي خو د هغه په خبره دا موضوع لا دومره روښانه نه ده چې د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ پر روانو خبرو اغیز وکړي. بل لور ته بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو په باب د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي
I believe that if the other side respects what has already been agreed upon in Lausanne,
they way ze fikr kom ka muqabil lore haga sata che de Lausanne pa gunda ke pre muafaqa shwe dranawe ukri aw de mutaqabil ehtram par asas la Iran sara pagade de muafaqe tarah chamtushi numung taqal shwe zarbul ajal murata wale shu kho ka de khabar patras ke har chuk par khpul ghuxtuno tingar ukri no pa hagi surat ke babya la zarbul ajal prata ham yo muafaqe tarasidal granavi ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری سبا ته په ژنیف کې له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره هم کتنه وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری او د ماشام لوو د سهار ترو پوری بیا آشنا راډیو په منځني سپد ولش پښنه وی په ټول افغانستان کې خبري شي. د اسلامي تعاون مرستې سازمان په سوریا او عراق کې د روان تشدد غندنه وکړه او ویل چې د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزې لپاره به یو ستراتیژي جوړ کړي. د سازمان په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې او نورو جهادي ګروپونو فعالیتونه وغندل. په کویت کې د پرون له یوې غونډې وروسته د سازمان یو خبر پاڼه خپره کړه چې جزئیات یې د فرشتې جلال زوی په راپور کې اورو.
د اسلامي مرستې سازمان ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش په ګډون د ټولو تروریستي ګروپونو وحشیانه او بشري ضد کارونه غندي. په خبر پاڼه کې د القاعده او جبهه النصره یادونه هم شوې ده، خو د شیګانو د وسلوالو ډلو لکه په لبنان کې د حزب الله نوم نه دی اخیستل شوی. د سعودي عربستان، مصر، ایران او ترکیه په ګډون د نږدې 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په کویت کې په یو غونډه کې دا خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې د اسلامي تعاون سازمان د مشر اياد مدني په حواله ویل شوی د تشدد او افراطیت له زیاتېدو سره د سیمې او نړۍ امنیت له تهدید سره مخامخ شوی او موږ له نړیوالو غواړو چې د افراطي ډلو او تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره متحد شي. په غونډه کې چې پرون پای ته رسېدلې ګډون کوونکو د تروریستانو د مالي سرچینو د بندولو لپاره پر لارو چارو خبرې کړې دي. د دې سازمان عمومي منشي ویلي چې فرقه یي تشدد د اسلامي هیوادو ثبات او امنیت ته اساسي تهدید دی. مدانی خبریالان ته ویلي چې د سازمان د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې او پنځشنبې په ورځو په دې اړه چې په اسلامي هیوادو کې د فرقه یي تشدد مخنیوی څنګه کېدلی شي خبرې کړې دي. دوی په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف د هوایي عملیاتو هم ملاتړ کړی او د دې هیواد د شړل شوي ولسمشر عبدالرب هو منصور هادي د بیرته واکمنېدو غوښتنه یې کړې ده. د اسلامي مرستې سازمان همداراز په یمن کې پر رقیبو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافونه په سوله ییز ډول حل کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې پر ضد د عراق د حکومت د ملاتړ شخ کړی دی.
بل لور ته د امریکا دفاع وزارت هڅه کوي چې په عراق کې د اسلامي دولت سختریز ډلې د پرمختګ د مخنیوي په مقصد خپله ستراتیژي څه بدله کړي. د پنځشنبې په ورځ د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې امریکا غواړي سنی قبایلو ته وسلې ورکړي او وی روسي ځکه چې د سختریزو د مخنیوي لپاره د دوی رول مرکزی دی. په دې اړه جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې.
آسیا ته د خپل سفر پر مهال د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې په دفاع وزارت کې خپل افسرانو ته ویلي چې په ځانګړې توګه د عراق د سنی قبایلو د شی روزنی او مجهز کولو په اړه د خپل پیشنهادونه وړاندې کړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخې د غسونیان شکایت کوي چې په بغداد کې د شیعه اکثریت حکومت د دوی لمرستي کولو څخه ډډه کوي. د عراق د شیعه ملیشو ویاند احمد الاسدی د چهارشنبې په ورځ د چین دولتي تلویزیون ته په خبرو کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې د عراقي پوځیانو د پرمختګ په حق لوي
احنا نعمل في كل المناطق الان على
اوس مجني والسوي سمي برتا ځای خلکو ته چې دفاع کوي او قبایلی ځواکونو ته پلاسر کوو ځکه چې اوس مهال د جګړې کرښه ډیره اوږده ده او سیمه زموږ لپاره ډیره زیاته ده چې دفاع وکړو. موږ ځای خلکو ته د برتا نیول سوي سمو ورکول هم هم کوو
جاري لتسليم هيلا سكان المناطق.
د مې په شپاړسم د اسلامي دولت ډلې په داسې حال کې د انبار ولایت مرکز رمادي ونیوي چې عراقي پوځیان تښتېدل. که څه هم سپینه ماڼۍ وایي هغه عراقي پوځیان چې وتښتېدل د امریکا لخوا نه وروزل سوي. د غماتي کارټر ارکر چې تیره اونۍ خپله ارزونه اعلاني کړې چې د عراق هغو پوځیانو د جګړې اراده نه درلوده. وروسته د امریکا د دفاع وزارت ویاند ډګروال سټیف وارن وویل چې توجه د ستراتیژي پر شکولو ده او له سره پر لیکلو نه ده. په عراق کې د امریکا ستراتیژي پر هوایی بمباری جوړه ده چې د اسلامي دولت سخت دریځ مخه ونیسي او په عین حال کې د عراق امنیتي ځواکونو بیا رغونه کوي تر څو په شمال او لویدیځ کې د ګڼ شمېر مځکو چې په تیرو 13 میاشتو کې له لاسه وتلي دي بیرته ترلاسه کړي.
اوس مهال تمرکز د رمادیه او انبار ولایت د سنی اکثریت برخو پر بیا کنټرول دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اوباما اداره ټینګار کوي چې د دې پر ځای چې په بغداد کې د ځایي قبایلو په مستقیمه توګه مرسته وکړي، د سنیانو مرسته به د شیعه اکثریت حکومت لخوا کوي، ځکه چې په دې هیواد کې هر اړخیز حکومت واړي. دا څرګندونه ده چې آیا کارټر به د غیر مستقیم مرستې پیشنهاد له پامه وغورځوي او که به یې په راتلونکو ورځو کې سره سم کړي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دا ساجی رادیو د دې سات د خبرونه خبری برخه مو هم دومره و په درې بج البته تاسو ته بیا خبرونه لرو. خو اوس ازادي او اوریدونکو ونیس پروگرام فریبا ظاهر وړاندې کړي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی. زموږ یو شمېر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریکې کړې دي. نور منظر روم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو.
غزنی ولایت اجرستان ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دي. لارې بندې دي، اکمالات نه کېږي. د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله او انجینر محمد خان او د غزنی والی څخه دا هیله ده چې دا لارې خلاص کړي. د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دی. مریضان په یو خوا هم نه وړل کېږي، کلینیک کې هم ادویه دوا نشته. خواهش هم دا دی چې د اجرستان غم وخوړل شي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. تورخان ما د لغمان د مرکز نه ورور جان مشکل زمونږه د دمرځ د سرک سرې شوی دا او کار پینه پیل کی دا دوه کال کی سرې پیشوی دا کار پینه کیږي. دا څه علت د پیسې راځي او خلک خوري مونږ په دې نه پیږو چې دا څه علت ده. او د مرکز الکان دي ټول بیکاره دي، ټول په جنگ او عملو باندې اخته دي. مونږ هیله کوو چې دا پیغام اول نشي شي بالې برنامه چې زمونږ د کار وشي نور در د خجون غواړم.
السلام علیکم. زه د بارګست ولایت په لمغاب د ولسوالۍ سره خبرې کوم. زموږ په بارګاب ولسوالۍ کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډېر په ازادي چې موږ خلګ کې موږ نه بازار ته پیډې نه موږ کارونه د کې دکانونه مټول خپل کې موږ څه وکړو موږ د ستاره تا
دا د نوګر ولایت نه د ازرې ولسوالۍ نه تماس کې ما ورور د دې منګه پیغامونه تاسو نه سپتوي. ازرا څلور طرفه لار لري. دا ما سره د درې ورځې کېږي چې لارې په بندا کړې ده. مخلوق له دوا مرشا سره مخ ده، خوراکي توکو سره مخ ده، لوړ پورو چارواکو سره تاسو تماس ونیسئ. په ازرا خبرو وکړي. ازرا دې کابل د لوګار د غزنی پکتیا پکتیکا یو منډاو دا کې دا ورمات کړ. نو دا ولاتونه ختم دي. دا زه هم د بیا اشرف غنی ولا غلای دا ولا بښتنه نه کوي. وسلام.
سلامونه او احترامات. کریم خبرې کوم. د کابل نه د طالبان چې وي په فغمان کې چې د اربکیانو او د ملي پولیسو جنازه ناروا ده. نو زه دوی ته دا وایم چې وروره د دوی جنازه ناروا شوله ته د څه مقصد دپاره جنګېږي؟ ته همدې چوکۍ ته زور کې کنه ته طالب نه یې کنه. بادشاه طالب نور ستا نه لري شي په خاطر د دې چې طالب خو والیم ته وایي په جومات کې ناستې نو سیاست کې څه لګوتې وایي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. شیرباز خبر کوم. د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د مقبل نه تماس نیولی دی. بیګا ورځ د ټول طالبان راوختې پاکستانه چکپین اچولی دي. اردو پولیس سربازان یې لټول. باید د نهري کنډو باندې بس پوستې واچولی شي. د اشرف غنی نه دا خواهش لرم چې را دې شي بس دلته یا پوښتنه وکړي د پاکستان سره دي وختنه وکي والي دي والي طالبان را لګي او دې پکتیا پکتیا والي نوم دا خوښ لرم چې د جدید دی دې د پښتو مخنیوي دی وکي دې امریکا نه باندې تر خدي پولیس دی واچي و سلام او احترام
تاریخ کی نو کدا ورک نسول دا به د دغه ولسوالۍ نوم په تاریخ کې وښتل شي د کندهار د نقشې سره د دې ولسوالۍ نوم وښتل شي او په یو کال کې به ټول ولسوالۍ ته دا پروسه وغځیږي د کشر نسل الکوان په دې کیسه په دې کار اخته دي ډېر د ځوان نسل ډېر سخت شوی دی او چارواکي ورسره شریکان دي چارواکي وغواړي هزار د دوه ساعتو کې به ټوله مکمل باندې چارواکی وغواړي لوړ پوری چارواکی خبر نه دي او کښته چارواکی نه غواړي چې بند شي او خپل امتیازات خپل کریډیټ پر دې باندې اخلي. والسلام علیکم. دا آزادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته اړوندونکو ته زه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم چې د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کې کوکنار کره کیږي په دوبي کره کیږي چې دا ډېر بد کوکنار دی او ډېر بیا نه چې دا کوکنار سره راځي نه ولا د خلک راځي د لې کښت کوکنار کوي بیا نه چې سره ډېریږي او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز او خربوزه او هندوانه او کچالو دا شان نه پریږدي چې وکړل شي. دا په دوبي کړل کېږي په خوا په پسرلي وه اوس بیا په دوبي کړل کېږي چې اوبه یې هم وچکلې ډېرې کښته کړلې څاګانې هم وچکلې چې مصرف یې هم ډېریږي کروندګر یې هم تباه کړل چې تیل یې هم ګران کړل چې دا یو ډېر ناوړه یو سرطاندانه رقم عمل شروع شوی دا څلور کاله کېږي. دا په شاولی کوټ په نیش په لام په غورک ولسوالۍ کې په دې څلورو ولسوالۍ کې دا کښت په دوبي شروع شوی دی چالانه د اوس هېڅ تباسه دې کال شروع دی خلک ولاړ دي کری چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړی هم هندوانې ګران کړلې هم یې میوجاتو ترکاري باندې ګران کړله او هم یې د اوبو څاګانې شوه کړې کښته اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متره ته دغه شوي دا هره ورځ اوبه غواړي مصارف غواړي تیل غواړي او هر وخت دوا غواړي. نو زما د لوړپورو چارواکو سره دغه هیله ده چې د دې مخنیوی وشي د دې پر ځای باید حکومت په دې کروندګرو ته زړوني او نور د میوجاتو تخمونه او نور شیان ورکړي چې هغه وکړي چې خلک ګټه ځینې واخیست صادرات پیدا کړو اجر دغه وکړو. نو دا کوکنار باید بند شي مانه چې او د دې سره بیا نه تیم راغلی ده په دې سره بیا نه چې نه اولاده بیګانه خلک راځي دلته مینونه هم پټي نور کارونه هم کوي چرکې هم کوي. والسلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالرحمن خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه. ما د اوس حکومت کې چې کوم د کابل او د ننګرهار ترمنځ کوم حلقوي سړک شروع شوی دی د هغې کار ډېر قرار سلو روان دی. هیله لرو چې دا ډېر تېزۍ سره کارتا ته ورسېږي چې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او د بله لاره ډېر هم کړی او ډېرې ستونزې دي.
السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله. زه رحمت الله عبد القیم زه د بایغس ولایت د بلمرغاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه دا هیله لرم چې اشرف غني وویل چې زه خدای رسې د مور کړم زه به ترکان اول په ترکان جوړ کړم تر اوسې هېڅ ونه کړه. وسلام.
السلام علیکم. زردت سارا د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د محمد خان کلي سره پر لاین یم. زما اول د معروف روډ په اړه د پلاوی دامې د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې د دغه روډ چې کوم غوره د شجاعت لګښت لرونکی روډ دی او دې په دې اړه هېڅ نه وایي چې یا جوړېږي یا نه. خلک وایي
چې دا روډ جوړېږي څوک بیا وایي چې نه جوړېږي. موږ غواړو په دغه په نامې د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روډ په اړه دغه دیا معلومات ورکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات پرته شي یا بله تر هغه هم پسې زیات شي. موږ دغه غوښتنه ده چې باید د په نامې ریاست په دغه اړه معلومات وټول مرکانو او زموږ ګران وطنوالو ته ورکړي. وسلام به احترام
ګران کندهار نه خبره کوم. حسن د پکتیکا دی ولایت یم نه د خوشامند ولسوالي. زموږ په خوشامند په ولسوالي کې ډېرې ساحې پاته دي چې د ټلیفون له شبکو چې حکومت نشته پکښې کې یو شی نشته پکښې کې. خلک ټوکر ټوکر دي، خلک در په دره دي، نه سکول شته نه مدرسه شته نه مکتب شته، یو شی شکر نشته. کوچنیان لویان ګرځه دغه شورې ګرځي خارو لوی لوی خارو ته ولاړ شي زما پلاستیکان ټولوي کورونه بار کې لدوږي ولاړ شي یا جلال آباد ته ولاړ شي یا کندهار ته ولاړ شي یا چیرته ولاړ شي. نه نه لویان یې مزدوري کوي خو هغه مزدوري نه پیدا کېږي. کوچنیان یې پلاستیکان ټولوي، ټول تک تور دي په دوګو باندې. نو دا به خیر وزن دي اوس څه وخت څنګه څرنګه به سمېږي. دا شي خمرام ته ورسېږي او لویان چې بیا به نو دی راکېټ واخلي، بیا به نو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کړي، بیا به نو طالبان شي، بیا به نو ځوان ملګري جوړېږي په وطن کې به پټاونه کوي. نو باید چې ډېره پاملرنه ورته وشي او دا کوچنیانو ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړې وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غني ته زه ډېر سلام وړاندې کوم چې باید دغه دې ته ډېره توجه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ورزګان ولایت چاچنه ولسوالۍ څخه محمد هاشم خبرې کوم. زموږ په خوا کې بیسین خدا استاد وشي په بازار کې دا ډېر کمزوري ده. زه د مخابراتي افغان بیسین مخابراتي شرکت ګډونوال سره هیله کوم چې دلته یو بله سمه خدا راوي. دا خدا چې دا ډېره کمزوري ده اوس په دې څو وخت کېږي کرارې بس د اوو بجو د مازدیګر د اوو بجو سبا کرا کار پرېږدي بره باندې در صاحب تسلور بجو ته هیله ده چې دا غو مشکل به راحل کې. دا خدا چې ډېره کمزوري ده خلک پر ډېر دي د ورځې بالا بس کار نه کوي، پلا پلا کار ګرځي پر مخ پرېږدي. نو بس د خلکو د ډېروالي د لاس هغه مشکل لرو. هیله ده چې دا د افغان بیسي مخابراتي شرکت ګډونوال دغه زما خبره واوري. السلام علیکم.
سلامونه امنی کې هیلې مې ومني. زه د کندهار ولایت نه شفیق همدرد صاحب سره په تماس کې یم. د دغه نوي حکومت لویه توپه چې موږ ته راکړه هغه توپه همدغه ده او ټول ملت هم ورڅخه خوشحاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلاتونه راوستل او هر یو د خپل کاروبار د خپل دوکانداري او د خپل خاري څخه بېزار دي. زه هیله کوم د محترم رئیس جمهور اشرف غني صاحب څخه او د محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه چې دغه اقتصادي بحران ته د قرآن په لحاظ پام وکړي او که چېرې دا حکومت نه شي کولی پېښ دي بل چاته استعفا ورکړي بل چاته وسپاري.
السلام علیکم. ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کې تماس سلام د محترم رئیس صاحب اجرائیه رئیس صاحب جمهور اشرف غني صاحب څخه خواهش کوم چې د کندهار لوی مسجد جامع عمر په شیدان چوکي چې موقعیت لري دا سمر بیر عمر کې چې دا مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو روز په مخ بند دي. رئیس جمهور څخه خواهش کوم چې دا مسجد جامع فعال در اخلاص کې چې ټول مسلمانانو ورونه دې مسجد جامع کې بعد لمونځ کې دا مسجد جامع ډیر عمر کې چې فعال شوی دی او فعال شوی دی دا مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانانو ورونه یو لمونځ نسی کوله دروازې بند دي. محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کوم چې امر دی وکړي چې د کندهار لوی مسجد جامع بعد خلاص شي ټول مسلمانان ورونه لمونځ وکړي. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد د کندهار ولایت څخه خلاص را پرېږم. زما نظر دا دی چې دغه بنجان چې افغانستان کې بنجان دی دغه په زرهاو زرهاو نو دغه بنجان چې دې تاسو وایي د حکومت مشران وایي چې موږ د بشري حقوق په بای کو دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دوه ډېر بنجان دي. آیا دغه چې شپارس کال یا پنځلس کال کوي دي دې حق نه لري چې د خپل ځای یا د میړه یا د ورسره وګوري آیا دا بشری حق دی چې دې د خپل ځین سره خپل قانون ستاري او دې وایي مر بشری حقوق پر ځای کو بشری حقوق دا دي چې دې د ځین پندوس کا د خلاص کا او شرکاله کښنی دا خو بشری حق نه دی خو باید د خپل ځین د خپل نړۍ سره دا شر خو باید ګوري یو دا پوښتنه کوم عباس الله په کلام کې دا سپینځري وو نیونیانو کوشنیان د خلاص دي آیا ته دې په دغه قانون کې کوشنیان هم بندیان دي سپینځري هم بندیان دي نیونیان هم بندیان دي دا څنګه بشري حقوق دي اخره خبره دا کومه ته د خپل مشرانو څخه دا غوښتنه غواړم چې آیا دغه بندیان ته د ناروغۍ حیوانات په سترګو وګوري دا هغه څنګه پر وخت باندې خوراک وسره کوي دي هغه څه درملنه کوي آیا زه دا غواړم چې د دغه بندیان جنګ درملنه وکړي د باقي وخت حیوانات په سترګو وګوري والسلام
بله السلام علیکم زرباس علار یما د کندر ولایت معروف او رساله استاذ په تماشم زما یو غشتنه د نوی والی صاحب محترم څخه امایل عزیز صاحب څخه دغه د معروف څخه د معروف د روټ په اړه ډېر نه لسیږي غواړم ته معروف ته خلکو باور او بیا چې مات په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي اغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملاً شروع شي او د کار عمل جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټول اړتیاوي او ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه نو ایساک تاسو د پیغام پیژن چې موږ د پنځه مشکل دی او ار څو مزید ته دې په سیس مو څخه خپل موزونو په سیس مو ترې په ټیلې مې یې یعنی موږ د یله سپایي په سیس یو یا زرا وني چې موږ یې ماشل کېږي هغه ته ویل وو خو بیا مستقیم ولا روان دي لا ولا روان دي چې یو را کوشش زرا وني مسمالي اخلي او موږ سره پرې دې نه شکار نه کړې موږ په تل باندې ولا کوي مچکري دې یو لا کوشش زرا وني مالیا غوړي نو مستعد تخیل داد چې تاسو باید دا مسلمان ته امر وکي او دا تاسو خبرې در مسلمان پر ورسوي چې دا پیسې څلش کې او دونه زلم نه کوي د پیژنه موږ د تل کار کې زه موږ له تل کوښښ نو والسلام.
السلام علیکم زه نصر احمد د کندهار ولایت تجړی د ولسوالۍ ته خبرې کوم. د کندهار ولایت تجړی پولیس والی کې د خلک د ډېر غټ مشکل سره مخ دي. دا مشکلانه پر خلکو بند کړی دي نو خلک خو له خپل خواري او زړه غریبۍ نس کولای عمر د ور پوره چرواک صدا غواړم چې مشکلان ژر د جری لکې زکه چې وس خانان خرج غو ضرورت نو تل مټر چلی او د خواران غریبان خلک دغه مشکله وس نه لري چرانه چې کلری غي نس راشتلای نو خامہ خا خو زرنج مټر دا شی سړی نس پیدا کولای عمر د ور پوره مشران صدا غواړم چې د ژر د جری لکې والسلام.
زما پیغام د ازادۍ راډیو د غیر خبرې دوه ډاکټر صاحب اشرف غنی وو ډاکټر صاحب عبدالله او نور منسجنه ته ورسیږي چې د دې د ریاست جمهوریت په وخت کې د کاندیدۍ په وخت کې خلکو خپل ژوند پر ورغوي واښتل د رایه ورکړه او دوی وعده ورکړه ملت ته د اسلام د افغان د مرګ په نامه نه اسلامیت معلوم دی نه افغانیت معلوم څه نه مرضي معلومه سو د بادغیس د ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم نن ورځ پر مزنون ملت باندې لکه یی ځان چې وبو باندې کړی وي ولې باندې کړی دی وردو ولسوالۍ وو په نو سګردو صدقه د اسلام او د افغان تاریخ یې خو انجام ورکړي کني نو د مزنون ملت ژغ دی دوی واوري چې نه اوري خدای خو یې اوري ورځ عشر خو څه که مسلمانان دي خو سم د اسلام رسته دي خو کړي چې کوم مسلمانان نه دي نو خلک دي کوکې چې بار خلک ځان وو کوي ځنو زما پیغام دغه دی سل په سل کې بار پیغام باید ورسیږي. السلام علیکم.
زمتله خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه پکتیکا ولایت کې بيخي د خلکو مشکلات نه کیږي بيخي داري په تاسو بيخي په ښکار روان د ولایت نو والي لري نه کومندان لري نه هیڅ کاري هیڅ څوک داس نه څه چاته ورسي او هغه ته زړه وکي او هغه ستا کار وکستا هجرت وکړو لکه بيخي زیات مشکلات یې ورور خلک په بدوی سره کټل کړو لکه هیڅ رسیدګي د چا مشکلات او د کیر نه ورور جانانه زیب خاطر چې خلک اكو غوړي له حق چې وروره جانان حق ته لاندې کوي ا باطل ته پورته کوي سرمایدار سره همیشه همیشه کامیاب د محکمې ته تیار درو سرمالی ته سرمالی اند د پګټه د محکمې اند د پګټه د سرمایدار سره په خاطر د غریب سره هیڅ څوک نه وري ولایتي سرحبری هیڅ اراده دي نه لري چې داری په سات ورکه زموږ غوښتنه د ازادي رادیو له لارې چې د شپنی چې دا د هغه ورسته تا یو له لوړه کړله او لوړه د اخیستله او تا ویل زبه
اداري فساد پر کوم یعنی هغه لولي هغه شي سره لا کوم قول چې الله تعالی له قران سره کړی دی هغه سره په ټکر کې واقع کیږي که چېرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ونه چې دا دې فساد مخه ډېر اسانه نیول کیږي که څوک اراده ولري. وسلام فیترام.
که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز و نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اورېدونکو د خپرونې له لارې یې تر مسؤلینو ورسوئ، نو کولی سئ هغو شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خپرونې په پای کې درته اعلانوو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر وو